راوستل کیږي. خو د په وینا په افغانستان کې د زندان تعلیمي او روزنیزې برخې ته پام نه کیږي او مجرم بیرته له زندانه له مجرم فکر سره وځي.
موږ د روزنې هیڅ ځانګړی پروګرام نه لرو چې په روزنه کې بیا هغه مطلوب ارزښتونه چې دولت غواړي یا بنسټونه یې غواړي هماغه ور انتقال شي، بیرته راوستل شي. د دې ازادۍ د اخیستل نه هم قصد هم دا دی چې دغه کسان چې موږ یې ازادي اخلو، دلته یې قیدوو، مصرف هم بېبندي کوو، خواړه هم ورته ورکوو، سری ریاست هم ورته کسان هم نیولي دي. قصد ترې دا دی چې دا بېرته چې راووزي باید بدل شوي کسان راووزي. اما دلته باید موږ دا جوړ کړو کنه، زندان باید پخپله یو مکتب وي، د مجرمینو لپاره باید پوهنتون وي. هغه تعلیمي او تربیتي کچه ډېره د جدي خلاص سره مخ ده، فقط شکلي ده. که غواړو چې مثلا زندانونه زموږ مفید او ګټور زندانونه وي، د قوانینو د ماتمون کولو لپاره د هغوی روزنې سیستم باید پکې موجود وي چې د بل ځل لپاره د قوانینو احترام وکړي.
د یوې ادارې حقوقي مشاوره او په شخصي پوهنتونونو کې د جرم پیژندنې مضمون استاد محمد قی صادق بیا وایي زندان باید مجرمینو ته لکه روغتون داسې وي او همدلته یې باید علاج وشي، که نه هسې زندان پرې تیرول به ګټور تمام نه شي.
کله چې یو شخص ناروغیږي ډاکټر ته ځي او بیرته تداوي کیږي، یو بیرته یو سالم شخص جامعه ته تقدیمیږي، او مجرم دغسې ناروغ ده باید اصلاح او تربیت مجدد شي، بیرته جامعې ته یو پاک او سالم شخص تقدیم شي. مطابق د نړیوالو قانونو یا انټرنیشنل سا یو جیل یا موږ تاسو ورته محبس وایي باید څو خصوصیات ولري. اول خصوصیات همدغه جندر موضوع ده، دویم خصوصیات همدغه تعلیمي موضوع ده، او دریم خصوصیات چې اوس ډیر پکې تاکید کیږي وکیشنل سکلز یا تعلیمات مسلکی ورته وایي. لکه چې یو مجرم محبس کیږي، دلته باید اول دې ته موږ تاسو ووایو چې کوم تعلیمات ته ضرورت لري. بې سواده ده یا باسواده ده، فقط یو مسلک ته ضرورت لري.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې په زندانونو کې د ځوانانو د روزلو لپاره کوم پروګرامونه شته، ولې له زندان تیرولو وروسته هم د ډیرو ځوانانو فکر نه بدلیږي او د دې په ځای چې اصلاح شي نورې هم تمایل جرم ته ډیریږي. همایون هیواد په دې اړه د څرخی پله د زندان له قومندان جنرال تواب احمدزی سره مرکه کړي او په پیل کې په زندان کې د روزنیزو پروګرامونو په اړه پوښتلی.
دلته تیرن د تنکی ځوانانو موږ سره سند له 1350 پورې دي، او د دې په هکله باندې موږ مکتب جوړ کړی دی. د ځوانانو د ټولو محبسینو دپاره اول سم تر دولسم سم پورې موږ دلته مکتب لرو، او په دې مکتب کې درس وایي. استادان د وزارت معارف له طریقه موږ سره کومک سوی دی، دلته راځي تدریس ورته کوي. هغه وکړي یو تعداد دا تعلیم یافته کسان ډیر ښه مجرب استادان خپل محبسینو کې لرو، د غول طریقه هم ورته تدریس کیږي. او بر علاوه د دې چې موږ مختلف شاپونه دوی دلته لرو، د صنعتي پاکله باندې تقریبا 13 یا 14 شاپونه موجود دي. مثال کړي قالین بافی، د نجاری، د خیاطی، سرگرمی، د کار دوی ته یو او د دې چې بیرته دوی زی خلاصي خپل موزه یا وخت پوره کیږي، مصدر د خدمت د خپل کور او د وطن لپاره کیدای شي.
یو اندېښنه چې دلته د ځوانانو په اړه موجوده ده، هغه ده چې دوی په رواني ډول هغه سي نه روزل کیږي چې دوی ورسته بیا جرم ونکړي، یا کله ناکله داسې زندانیان هم له دې زندان وتلي دي چې هغه دلته نشه یې توکو ته مخه کړی ده. خپل د دوی د فکر، د دوی د روان په بدلولو کې هم داسې پروګرامونه شته چې دوی ورسته له دې زندان وځي، فکر یې بدل وي، ژوند یې بدل وي.
بله، په دې تعداد د هغه کسان چې په دې مرض باندې گرفتار دي یا مبتلا دي، موږ دلته په مابس مرکزي کې یو بلاک یې اول ورته وایي. د دې بلاک کې دې بندیان هم ټول ویستري نور بلاکو ته انتقال شوي دي. د دوی لپاره خاص دغه یو بلاک ته چې موږ زیات معتادین دلته درمل سوي دي، دوایې سوي ده، او ډېر بیرته ښه سوي دي. که څوک قابل دي ریاوي خپل کورو ته تللي او که نه وي، دوی جوړ سوي دلته مشخص یو کلینیک موجوده د هغوی د تداوي لپاره. څلور ساعته دوی سره د دوی خدمت کړي، او چې جوړ سي موږ خپل بعد پس له ټیسټ د نظر د ډاکټر نه چې تثبیتي کې واغې کې د دی وینو د شان چې جوړ سوي دي، موږ دوی بیرته نور بلاکو ته انتقال وو. او په څنګه د دوی د تفریح یا د والیبال یا د فوټبال یا د زمینه و ته غیر درسو زمینه مو ته برابر کړي.
هغه زندانیان چې مثال یو څوک د قتل په تور راغلی، یو څوک د اختطاف په تور راغلی، یو څوک بل یو وړوکی جرم لري، کنه هغه ټول یو ځای په یو بلاک کې وي، په یو اتاق کې وي، کنه مثال هغه کسانو چې قتل کړی هغوی بیل بلاک کې وي، هغو کسانو چې اختطاف کړی هغوی بیل کې وي.
ټول زموږ محبسین ټول مختلف دي او ټول په یو بلاکو کې هر جرم چې لري څوک ګډوډ دي او یو ځای دي سره داسې طبقه بندي لا تر اوسه موږ نه ده کړی چې هر جرم جدا په واقع کې واچو. ازدحام نیم زیاته او یو تعداد موږ جای نه بودن دي، جای په اساس باندې چې جای نه لرو، موږ ټول دوی سره په مختلف جرمونه دي، په مختلفو بلاکو کې یو ځای دي او خورسالان چې دي یا ځوان تنکي ځوانان چې دي دا دوی نه جدا دي.
البته تاسو خپل یو تضمین خط ترې نه اخلي، خو هغه کسان چې دلته راځي او تمه دا ده چې اصلاح بشي، څومره اصلاح کیږي؟ یعنی هغو پروګرامونو ته په کتو سره چې تاسو دغو کسانو ته لرئ،
آینده دغه خپل جرم چې دوی کړی دا دوی خو خپل جرمو کې مې زه بې ګناه یم، اما متاسفانه چې ګناه نه دي، دوی فیصله نه ای فیصله را رسېدلې ده، ټول مراحل قانوني تیسوي دي او په دې حق له باندې دوی چې بیرته وزیم خپل جرمو باندې اعتراف کوي چې موږ دا جرم کو آینده کوشش کړي چې داسې جرم ونه کړي او آینده خپل کاروبار باندې مصرفیت وي. د دوی هغه هم درته چې موږ بولار سوت کبیرون چې ووتل خپل ژوند د دې ژوند خپل پیل کو خپل نور باندې مسایل چې قبلا موږ کې دا سوا یا خطا یا قضیه غیر قضیه سوی ده د عمل باندې تکراری.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. نن د ثور د میاشتې ومنېټه دا لګ تر لګه سلويخ کال وړاندې د 1155 لمریز کال په همدې ورځ د داوود خان په نظام باندې په افغانستان کې کودتا وشو. د خلق دیموکراتیک ګوند لوري په دغه کودتا کې یو شمېر خلکو ته مرجوب لور رسیدم. داراز د وخت رئیس جمهور سردار محمد داوود خان د کورنۍ له ولس نورو غړو سره یو ځای ووجل شو. د حقیقت د دیونې په خبرونه کې د ثور د کودتا په عواملو باندې غږیږو، په دې باندې غږیږو چې دغه کودتا له کومه ځایه پایل شوه تر کومه ځایه پورې، د دې ترڅنګ د سردار داوود خان په مرګ باندې غږیږو چې مرګ په کوم شکل باندې وو، دا په کوم شکل باندې ووژل شو. په سټډیو کې را سره د هماغه وخت د بالاحصار د کندک د کومندوي ځواکونو قومندان او د خلق د ګوند یو مهم غړی او د ترڅنګ د دفاع وزارت پوخانه وزیر شانواس تڼۍ ملمه ده. ل تڼۍ صاحب سره په دې اړوند باندې خبرې اترې کوو. هله د تاسو هم را سره تر پایا پات شي. تڼۍ صاحب ډیر زیات مننه چې وخت مورکه کپایل لدینه کو 1155 لمریز کال د ثور په ومنټه باندې په افغانستان کې تاسو د سردار داوود خان په نظام پر ضد باندې کودتا وکړه، د دې کودتا یو فعال غړی واست. ک د پایل کی سیراتو کې څنګه دا کودتا پایل شو او ولی پایل شو؟
د 1155 کال د ثور په 15 نیټه جمهور رئیس داوود خان د خلکو دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او د خلکو دیموکراتیک ګوند مشران یو شمیر بندیان شول ونیول شول. په سبب راز د ثور په 15 نیټه د کابل په بالاحصار کې د کمانډو مشر کمانډان هاشم خوستی خپل لاسلاند کمانډانان راغونډ کړل چې په هغه کې ما هم ګډون درلود. کمانډان دغه موضوع لاسلاند کمانډانانو ته ابلاغ کړه چې دغه سی پېښه شوې ده. کله چې غونډه خلاصه شو موږ د کمانډانی څخه ووتو رسخت شو او زه په ځنګړی توګه کمانډان راوختم. د بلایسار د سینما د کمانډانی تر مخې په خیمه کې باندې کړم. بیا د شپې په یولس بجې کمانډان ما ته راغی، زه خلاص کړم او زه په د بیبی مارو کې په ځای کې په یو کرایي ځای کې اوسېدم او هلته لاړم. د موږ د خلق دیموکراتیک ګوند د اړیکو غړی چې قادر آشنا نومده د کندهار څخه و هغه راغی. د ویل چې سبب راز انقلاب دای مشران نیول شوی دی او دغه موضوع په مغه شپه د کابل رادیو لخوا هم په اته بجو نشر شو او سبا ته بیا نو د خلق دیموکراتیک ګوند په خاص ډول هغه نظامی مشران چې دوی ته هدایت ورکړ شوی و د انقلاب کولو اغوی په خپل قوتونو کې هر چا په خپل ځای کې انقلاب پایل کړ یعنی پاتسون یو کړ
اته نه سپتاس یادونه وکړه چې د ګون په مشرانو باندې برید شو کله پم دې برید باندې وګی یعنی ساسي هدف څه دی د غبرید ولی و شو کوم ډول برید
د خو جمهور رئیس داوود خان چې و د ډېر خپل د وخت مجبورۍ لرله او امریکای د افغانستان سره په هغه زمانہ کې هم چندان مرسته نکوله نو ځکه جمهور رئیس داوود خان به کله به سوسیالیستي ټیپ لوبه کوله او کله به د غرب آزاد بازار سره مینا کوله نو په ورسته یو کې جمهور رئیس داوود خان د امریکای تر مشرۍ دوی زنه اسلامي ملکونو ته سفرونه وکړل وعده ورکړی شو د مرستو او دای د شوروي په خلاف شو په دغه دوران و چې د افغانستان په اردو کې سیاسي ګوندونو په تیرا بیا د خلق دیموکراتیک ګوند ډیر نفوذ کړی وو او ډیر افسران یې جذب کړی وو نو په دې خاطر داوود خان کڅام د داوود خان په کودتا کې د خلق دیموکراتیک ګوند فعال رول درلود ولې دای د خلق دیموکراتیک ګوند باندې بے باور شو او لزان نه لری کړل او حتی د میر اکبر خیبر د وجلو نوروسته په همدغه ګوند باندې برید وکړ دا ځکه چې د ګوند نه ویره درلود
فکر نه کوي تانه صاحب چې د میر اکبر خیبر د جنازې پر مهال چې د تریک یو ببرک کارمل لوري چې کومه بیانیا ورکړل شو همدغه بیانیا لامل شو چې ساسي د ګوند مشران ونی ول شي ځکه حالت د نظام ضد شوارونه ورکړل شو د جنازې پر مهال باندې د دې ترڅنګ د انقلاب چغي وهل شو
بل شکه په پراتیفي لحاظ یا په تاکتیکي لحاظ خودا ستاسو خبره صحیح ده همدا شوه ولی په ستراتیژیک لحاظ بیا لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ چې تر مخه داوود خان په شوروي اتحاد باندې متکی وو او په وروستیو کې د تکل چوا دی ورکړی شوې نو یو د مهمو دلایلو څخه همدا وو چې په خلکو دیموکراتیک ګوند باندې د برید وکړ
اوس چې سلويخ کال تیریږي څه فکر کوئ چې دا مو یو ښه کار کړی او کنه یو تیروتنه و
زوایم چې لاس تر راوړنه و نه ساوا
کوم دلیل
په دې دلیل چې ما مخکې عرض وکړ تاسو ته تشریح کړه او بل دا د افغانستان په ګټه و په هغه زمانہ کې او تاسو په یوه کې دای پرې خوي تر اوسه سلويخ کال بعد به افغانستان څو ډیر به خوالي خواته تللی وای او ډیر د خیر او د خګړ
خو که تاسو داوود پریخه وي شاید لدینه ډیر پرمختګ شوي وي
خو داوود خان خو عمله وکړه برید یو کړندو د خلق دیموکراتیک ګوند خو زه فکر کوم د حق درلود چې د خپل ځان او د خپل ګوند نه دفاع وکړي
نو خو تاسو د کودتا پلان درلود فکر کوئ چې دولت کومه بل لار درلوده
نه مونږ خو اول اقدام نه دی کړی اول خو داوود خان اقدام وکړ نو په دې دلیل څرنګه چې داوود خان اقدام وکړ بریدی وکړ تر مخه او مون خدا زه فکر کوم د خپل حق
میر اکبر خیبر چا واجه
میر اکبر خیبر هم په مرموز شکل سره وجل شوې ده هغه هم معلومه نه ده چې د دولت لخوانه وجل شوې ده د چا لخوانه وجل شوې ده خو دومره زه ویلای شم چې په مرموز شکل سره وجل شوې ده
خو تر ډیره شک هم ده چې میر اکبر خیبر د ګون لدن نه خوانه وجل شو په دې خاطر باندې تر سو کو د تا ته لار هواره شي
خدا دې اغوی نظر دی ولی زما په نظر سره کدی شي د ګون د نن خپل منځي پیښوي کدی شي د دولت لخوانه وي استخباراتي پیښوي کدی شي کوم بل مسله وي زه دقیق په دې باره کې څه دی ویلو د پاره نه لرم
د کودتا پریکړه د ټول ګوند و
ګوند داسې پریکړه لرلې چې bale چې کچیر په ګوند باندې حمله کیږي نو په کار دي چې ګوند خپل ځان نه دفاع وکړي
خو ول کیږي داسې چې دا ځان تضمین پریکړه و
بل شکا چې د حفیظ الله امین په واسطه چون حفیظ الله امین د خلق په ګوند کې په اړه کې هغه د نظامیانو سره رابطه لرله د نورو ملکی خلکیانو په واسطه دوی د انقلاب یا د پاتسون کول او غي ور کمانډای ور کړه په دې شک نشته مګر خپل غوند هم دغه څه فکر درلود چې کچیر ګوند ته خطر پیدا کیږي یو او دویم داوود خان قدرت سکوت کوي په داسې حال کې خبداوی چې خلق دیموکراتیک ګوند یې وارث وي.
یو زیات شمیر خلک په دې عقیده دي اوس چې کومه بدبختی روانه ده په دې تیرو سلويختو کالو کې چې کومه بدبختی تیره شوې ده او کومه چې لا هم روانه ده زیات خلک مسولیت په تاسو اچي منی؟
زه فکر کوم چې د ووم د سور نه تر مخه څومره چې زه خپل شاهد یم په اسلوال پاوز کې په هغه وخت کې یو ځوان کمانډان ووم د کمانډو کې د داوود خان د کودتانه وروسته هم مشکلات موږ درلودل کستاسو په یاد وي چې وروسته بیا جهادي مشران شول په هغه زمانه کې د مذهبي ډلو مشران وو هغوی پېښور ته لاړل د استاد رباني په ګډون پېښور کې د مقاومت هسته یې جوړه کړه او پاکستان د دوی سره کومک کوو د داوود خان د قدرت په زمانه کې دوی په افغانستان کې د ورنۍ چارې ترسره کولې چې زه خپله شاهد یم او د دولت له خوا نه زه د کمانډان په صفت د دوی مخنیوای میکړای
خو تاسو دا کیسه پراخه کړه تقریبا
بل شکه زکه په ووم د سور خود ته پویږي چې دا ووم د سور دا پیخه چوا دا د نړیوال تاریخ یو ډیره مهمه برخه ده او په دې کې ډیر پیخه را پیدا شوه ډیر قربانی ستونزې را پیدا شوه افغانستان د ختیز او د لویدیز د نظامی او سیاسی سیالیو په ډګر بدل شو افغانستان د خپل کنټرول نه ووت ملت بې وسه شو چې تر اوسه هم ملت بې وسه دی نو تابان دا خو ډیره ستره شوه پراخه شوه ولې پایلې د داوود خان د کودتا نه دی
بالکل خو د داوود خان په کودتا کې ساسي په وینا باندې چې پاغي کودتا کې هم تاسو لاس درلود
بله د خلق دیموکراتیک ګوند داس فکر کوو په هغه زمانہ کې چې داوود خان په شایي کورنۍ کې یو سیاست پوه سړی دی د اصلاحاتو لپاره ور سړی دی پوه سړی دی عملی سړی دی قابل سړی دی او د غختل چې غختل ملي وسلوال پاوز جوړ شي دولتي سکتور دا پیوړی شي او د خلکو د ژوند ستل وړ شي لکه څنګه چې یو سلسله تغیرات هم راوړل په خپل دوران کې نو په دې خاطر د خلق دیموکراتیک ګوند د دنه ملاتړ وکه او دای تایید کو خو وروسته بیا چې ولې وروسته چې تاسو ولې د ټول تاریخ شاهد چې د جمهوریت تش په نوم وو او د او په ګوندونو باندې پابندي ولګولا په ازادۍ باندې په جمهوریت باندې قیودات وضع کړل او په نتیجه کې د خلک په دیموکراتیک ګوند باندې حمله وکړه نو ځکه یعنی د داوود خان د وخت نه د مشکلات را پیدا شول او بیا د سور په انقلاب کې داسره نړیوال ډګر باندې بدل شول او
اوس کرا شو بلې مسالې ته داوود خان څنګه وژل شو
د 1950 کال په د ومه ورځ د شپې یا د اتم تاریخ د شپې په 3 بجې کله چې د داوود خان په جمهوریت ارکه خاموشی را پیدا شو نو دلته حفیظ الله امین بیا زه وختم زم په کابل رادیو کې و حفیظ الله امین سره او ما ته ویل چې کمانډور ټول کا د ټانک زریدار قوت سره په ارګ باندې حمله وکړي مونږ خپل د کمانډو کمانډانان ټانک ټولی کمانډان ستاره خټګر سره دار ټول کړل په ارګ باندې بریډ وکړ ارګم په 15 بجې د سهار ونیو نو داوود خان په دی وخت کې د ګلخانه په مړای کې پاول منزل کې د خپل ملګرو سره ناستو د کمانډو یو ګروپ التورغه چې دوی تسلیم شي او د خلق دیموکراتیک ګوند رهبرانو کابل رادیو زایتا یوړل شي داوود خان و نه منل او د دسر یو مل ماشیندار جرمنای شلدازا دا ور سره په مخامخ کمانډو باندې دز وکړي او یو افسر لومړی بریدمن محمود دین زخمی شو او یو عسكر د محمد علی په نوم باندې وژل شو او د کمانډو دویم قدمه د ګروپ هغه هم د خپل ځان د دفاع په خاطر داوود خان باندې دز وکړي داوود خان د دا سره ور سره کسان چې دوی هم وژل شو
تاسو خپل د دې صحنه شاهدان وي
زه د کمانډو کمانډان وم
یعنی هر سمو په خپل سترګو ولیدل
په خپل سترګو خو زه په هغه د ننه په هغه اول منزل د ګلخانه په سالون کې په جنگ کې نوم د باندې زه ولاړو
جسدونه مو ولیدل
بله بله
وروسته مو بیا د جسدونه چرته یوړل
بیا د دوی مړي مګه هغه ته 400 بستر ته یوړل او 400 بستر نه نور زه معلومات نه لرم ځکه زه خو په منډو په ار کې ومه هغه بیا دی هغه وخت خلق دیموکراتیک ګوند رهبرانو کار و چې دوی د دوی مړی په کوم ځای کې خاور تاسپر.
خو الته د داوود خان د کورنۍ لک تر لک اتلس غړي وجل شوی، فکر نه کوي چې دا یو جنایت و؟
په دغه ځای کې نه دی وجل شوی، په دغه ځای کې صرف یو داوود خان د دم مرمن د دی والور یو مسای نه پویګم چې مسای وکل مسای یو رور نعیم خان د داخله د کورنۍ چارو وزیر قدیر نورستانی د مالیه وزیر سید عبدالله دا کسان وجل شوی دي. نور کسان
نو نور غړي چرته وجل شو؟
نور نه دی وجل شوی، نور په هغه ماته معلوم نه دی، په دغه ځای کې نه دی وجل شوی.
نو د دومره کسانو وجل د داوود خان د کورنۍ وجنه تاسو یو جنایت نه بولی؟
آیا چې داوود خان عسكر وجل او غلطی کول دا جنایت نه و؟
خو هلته ماشومان وجل شوی دي، د کورنۍ مېرمنې وجل شوی دي.
ما مخکې عرض وکړ چې داوود خان سره ګوره نمونه مې درته واخیستل چې دا کسان ورسره و وژل شوي دي، نور نه دي وژل شوي. خو جنگ بله په جنگ کې وژل شوي دي، متقابله جنگ، متقابله ډزې، متقابله ډزو کې ګوره متقابله ډزو کې غلطي هغه وخت کې دا خبره نه وي چې ته یوازې یو ماشیندار لري. خو جنگ و، جنگ وشو، اول جنگ هم دوی وکړ، شروع دوی وکړه. هلته دا دغه مسله نه معلومیږي په جنگ کې چې ته نری ښځه یې او ته مثلا څومره وسلې لرې.
د داوود خان وژنه ستاسو په نظر یوه تېروتنه وه که نه؟
زه وایم چې که دام تېروتنه وه چې داوود خان عسکر و منصبداران یې نه وای وژلي.
اوس خو هغه مړ دی، کاشکې هغه ژوندی وای او موږ ترې دا پوښتنه کړې وه.
بله، که چیرې داسې وي چې عسکر و منصبدار دی مثلا بې ګناه یې وژلی وي، دا خو ستر جرم دی.
ډېره زیاته مننه تڼۍ صاحب کور ودان،
ژوندی اوسئ.
خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبیش
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازادهی پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.